اوريد لشيء.
سلیم شه د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید یم. نن د ګول یا دوشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 28 نیټه ده. د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی تاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ولوري ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکایي او ټي وي چینل سره مرکه کې د چین د سنگیانګ صوبې کې د یو غور مسلمانانو د زورول کېدو غندنې کولو څخه هم ډډه کړې ده او د دې ترڅنګ په دې معاملې د چین د دریز پخلی هم کړی دی. بل پلاو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عثمان خان کاکړ د کراچۍ په شخصي روغتون آغا خان کې په حق ورسید. په هیواد دننه او له هیواد بهر پښتنو مشرانو پرې سخت غبرګون او خفګان ښودلې دي. بل پلو ته د بنو جانخیلو قبیلې مشران وایي چې په سیمه کې د دوی د غوښتنو نه منل کېدو وروسته دوی د وژل شوي قبایلي مشر مړی ځان سره اخلي او اسلام آباد ته په لاریون روانېږي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به تفصیل شاملوو. زموږ سره مل اوسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونه او د خبرونو سرټی کې مو اوریدل او دا مهال زو د ریپورتونو او نورو موضوعاتو ولوري ته څنګه چې وړاندې تاسو په سرټکو کې مهم یادونه وکړل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو امریکایي ټي وي چینل سره وروسته یو کې مرکه کړې ده او په دې کې د چین په سنگیانګ صوبه کې د یو غور مسلمانانو د زورول کېدو غندنه کولو څخه ډډه کړې ده. په دې اړوند زو او تفصیل اخلو د ډي وي خبريال او زموږ همکار پیر ولا شاه څخه چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې مل شوې. ستړي مشي په خیر اغلی پیر صاحب.
ډیره مننه مونږ زاستا شو
پیر صاحب. د خلکو خبرګون څه دی دغه مرکې ته په ځانګړي ډول په دې اړوند چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین کې د یو غور مسلمانانو د زورول کېدو یا د غي غندنه نه د کړې او یا هم د دې څخه ډډه کړې د آیا په ټولنیزو رسنیو او یا هم په نور کچا داسې کوم خبرګون مخې ته راغلی دی؟
بالکل جی، دغه خبره چې وزیر اعظم کړی دا نو پدې باندې خبرګونم په لیدو کې راځي او سیرون کې هم پدې باندې باس کوي. خاص کر ډېر اړخونو باندې خبرې شوې دي، خو د یو غیر مسلمانانو والي سره د وزیر اعظم په دغه لا علمه باندې او د وزیر اعظم په دغه دریز باندې ډېر ټکونه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم چې هغه دا وایي چې اسلاموفوبیا یا په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو په حق لا چې کوم د شک په نظر غیته کتلې کیږي د نړۍ ټول هیوادونو یا چې کوم غربي نړۍ مشران دې غیته دغه خط لیکي هلته کې په یو ان کې ملګرو ملتونو کې دا معاملې روښتي او د پاکستان د پولیس سره لګېدلې گاونډي هوا چین کې په لکونو مسلمانان چې کوم دی او غر هغه سره د چین حکومت چې کوم چلن خپل کړل دي نو دا ویل کیږي چې وزیر اعظم عمران خان په هغه باندې سترګې پټې کړې دي. تاسو د ټولنیز رسنیو خبرو وکړه یو خبریال میډیاسن د وزیر اعظم په دې دریز باندې ویلي چې زماره په اړه دا ډېر دردونکي لمحه و چې ما کله دا وکړل چې وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم دا وایي چې د چین حکومت د یوغر مسلمانانو سره شستکی نو هغه دا سیده دي سم چې وړاندې کیږي، او بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم دیږي او د یوغر مسلمانانو په معاملې باندې د چین د موقف چې ګندې هغه د حکومت دغه ملاتړ کوي، نو ټکونه کیږي د وزیر اعظم په دغه دریز باندې او نور چې په دې مرکه کې هغه کوم خبرې کړې دي هغه باندې هم په پاکستان کې بحث روان دی.
پیر صاحب، دغه مرکه کې څنګه تاسو هم یادونه وکړه چې په بیلابیل وړخونو باندې خبرې شوې دي او زیاتره خبریالانو به کېدی شي چې دغه مرکه اوریدلی وي یا لیدلی وي. ما په خپله هم دا مرکه واوریدله، او کله چې د وزیر اعظم عمران خان نه د په هیواد کې دننه د ښځو په وړاندې د جنسي زیاتیو د پیښو په اړوند پوښتنه کیږي، نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې د میرمنو جامې هم په دې باندې اغیز لري چې د هغې سره یا زیاتۍ وشي او یا هم داسې کومه رویه ورسره مخې ته راشي. په دې باندې د ټولنې مدني فعالانو آیا کوم غبرګون ښودلی دی او که څنګه؟
بالکل، دا روان دی. وزیر اعظم یو پیره داسې خبره کړې وه، په دې کې عربیا دا خبره کړې ده چې پاکستان کې داسې معاشره ده، داسې پاکستان کې چې الته کې زنانو ته خپل خیال ساتل پکار دي، چې دا سه لباس چې هغه داغي د وجه چې کم دي د لکات په کور د وزیر اعظم په وینا چې دا سه واقعیت نه رامنځته کیږي، ډېر سخت دي وکی په شوې دي. د مدني ټولنې چې کم کارمندان دي، د زنانو د حقوقو چې کم فعالین دي، فاطمه بوټو دا د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار بوټو نو سیدا هغه دا ټویټ کړی دی چې د وزیر اعظم کوم خبره کوي د وزرانو د کپلو یا پاکستان کې نایټ کلبونه او ډانس کلبونه نشته، نو دی د مفتی عزیز الرحمن منتخب مستوسه تعلق دی، څوک چې د خپل موصلینو سره بدکاریم کوي او بیا هغه ته د وجلو دړکم ورکوي. ریم عمر دا چې هغه د زنانو د حقوقو فعال هم دا هغه په خپل قانون پوه ده، او هغه دا خبره کړې چې ډیره مایوسي ورته وشوه چې یو ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم چې دی نو هغه چې کوم د جنسي تشدد پیښې دي په دې کې الټه چې کوم دي نو اغیزمن دا زنانو په لګوتو چې تکلې دي، نو په دې باندې سخت کونه کیږي چې وزیر اعظم یو ځل بیا دا بحث کړی دی او دا ویل دي چې پاکستانی معاشره کې زنانو ته د لباس حواله سره او د جنسي تشدد پیښو کې د کمی حواله سره په زنانو باندې هم پلان راځي او هیته هم ډیر خیال کول پکار دي.
ډیره مننه پیر ولار شاه صاحب شراغ له دغه تفصیل مو دلیدونکو سره شریکه. د دې وسره اوسې د دې وسره د ملکیا مومنانه کو چې را سر په خبرونه کې مالیا سپ دې خبرونه کې بهرني او کورني ریپورتونه لرو چې ستا سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پات شي. زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د پاکستان د بهرني او چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې د افغانستان د تلو خبری اداري یو خبريال نجفي زاده سره مرکه کړي د باغي کې په بیلا بیلو اړخونو باندې غږیدل دي. خود هغه نه پښتنه شوی در چې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان شهید ویل دي او کڅنګه او قریشي ویل دي د عمران خان دغه خبره پر رسنیو په بدل انداز وړاندې شوې ده. په دې باندې تبصری هم شوې دي او چیډونکو دغه مرکه ته څنګه ګوري او څه تحلیلوي راځي چې دغه ټول تفصيل د الیاس خان ریپورت کې واورو.
د افغانستان طلوع نیوز سره یو ځانګړی مرکه کې کله چې کوربا د خاغلی قریشی نه وبختل چې آیا د پخپل اسامه بن لادن شهید غنی نسلازه غلې پاتې کېدو نه رستوي د جواب ورکولو نه ډډه وکړه. تیر کال د قومي اسمبلی غونډې ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پاکستان هغه وخت بې عزتي وشوه کله چې امریکایي ځواکونو ایبټ آباد کې دننه اسامه بن لادن شهید کړو، په کوم باندې چې د مخالفو ګوندونو غړو او وزیر اعظم یو ترهګر ته شهید ویلو باندې سختې نیوکې کړې. خود حکومتي غړو ویناوا چې وزیر اعظم په خطا سره د شهید ټکی ویلو او رستو یې دوه ځله د وژنې ټکی کارولې وو. سیډون کې د پاکستان چارواکو بیانونه او د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تګلارا د تضادات خکار بولی او وای چې یو خوا خو دوی وای چې مونږ د تراګری پر ضد جنگ کې د امریکای ملګری یو او هغه ته په خپل ځمکه اړې هم ورکړي خو بل خو حقانی نت ورک ته هم په خپل خاور ځای ورکړي او نړیوال تراګر اسامه بن لادن هم دلته پنا اغستې و. وی او ای ډی وسره خبرو کې د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر په خوانې مشر ډاکټر سرفراز خان وای
پاکستان کم پالیسی دا وار ٹیر بار کی یا تضاد تو شکار دا یو طرف ویچ بود امریکی سرا پا وار ٹیر کی برگری یو افغانستان تپارے اڑی برکرے بل طرف سچ دے چے تورا بور رقم کسان پاکستان طرف سرات لو آگا دی بچ ان کو ری گروپ ان کو آگے جو دفاع مرکول آگے واپس دی افغانستان کی جو گولم بلکہ اتا کی حکاری نیٹورک دا امریکی آرمو ہے چے اس ویریٹیبل آرم آف پاکستان آرمی سرا
خود دفاعی سیڑون کے دا پاکستان پوز یو پخوانے جرنیل طلعت مسعود وائی چی موجودہ وقت کی پاکستانی چارواکی اسامہ بن لادن تا تراگر نشی ویلے ولی چی دوی سر یر دا چی دی خبر سر با دوی غٹ مصیبت سر مخشی. وی او ای ڈیو سر خبرو کی نموڑی اوئی
اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن میرے خیال میں اس وقت وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کا بیک لیش ہو.
زما پہ خیال دے کہ خواہش شک نشتا خدا وقت دوی دا خبر کول نہ غواڑی او یریگی چی دا دینا با د طالبانو د ترهګرو ډلو خاص کر داعش لخوا یو سخت عکس العمل راشي کوم چې د دوی لپاره د خطر سبب جوړی دی شي. په ټولنیزو رسینو هم د خاغلی قریشی په بیان بیلابل عکس العمل لیدل کیږي. د امریکای ویلسن د سیړنې ادارې د سویلی آسیا سیړونکو او لیکوال مایکل کوګلمن په خپل ټویټر بیان کې وایي د خاغلی قریشی بن لادن ته شهید ویلو ته جواب نه ویل دا مطلب نه دی چې هغه غنی اسامه بن لادن شهید دی. خدا هغه سیاسي حقیقت ته اشاره ده دا رقم سوال باندې غلی پاتې شي دا بدقسمتی ده او یو حقیقت هم دی. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او زو د محل یو بلی کورنی او سیمه ایز موضوع ولوري ته چې په خبرونه کې را سره مل شوی دی. د سکایپ د لارې د جی وی څېړونکو زموږ همکار پیر زوبر شاه صاحب غوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي په خیر اخلي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د افغانستان ولسمشر او د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله به د دې اونۍ په پای کې دلته امریکې ته راځي. واشنگټن ډی سي کې په سپینه ماڼۍ کې به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره لیده کاته کوي. دا به څومره مهمه ملاقات وي؟
جی دا خو ډېر مهم ده په دې چې په افغانستان کې چې کوم د امریکې جنگ و هغه په ختمېدو ده بلکه ختم شوی ده. د غسې نیټو به هم ورنوځي امریکا چې کوم ځواکونه دی هغوی به وځي او داسې لیدسې چې امریکا چې څومره هم خپل کوشش کوي هغه د سفارتکارۍ په طرف کوي او دوی په نیټو شې بایډن په دا چې کوم اعلامیه وي د جی سیون د ملاقاتونو بیا ورسره د نیټو چې کوم اعلامیه وه په هغه شې هم دوی دا ویلي دي چې موږ به د افغانستان حکومت سره او د افغانستان ځواکونو سره به د غسې کومک جاري ساتو. نو دلته چې کوم ونډه ده په دغه شپه دغه خبرې کیږي چې دوی څنګه خپل یو سرنګ اشرف غنی ورته وایي چې یو نوی باب به شروع کیږي، یو نوی چپټر به شروع کوي، نو هغه به سرنګ شروع کو کومه خبره وي، نو علامتی طور باندې هدا بډر غټه هغه وي افغانستان حکومت سره به یو قسم امریکي د جاری کومک یو مثال به ورکي، یو چې دوی دلته راوغواړي دلته ورسره وویني. خو ورسره ورسره څرنګې څو ورځې وړاندې شاه محمود قریشي هغه هم داسې اندېښنې څرګندې کړې وې چې کوم پاکستان وزیر خارجه ده هغه دا ویلي دي چې که فرض کا دوی ورېځي واشنگټن ته او بیا موږ په باندې تورونه لګوي، نو په دغه بس خاص دغه نه بده چې کوم سوله عمل ده افغانستان چې کوم امن عمل ده هغه پاره به دا ښه نه وي. نو ګورو چې دوی به څه خبرې کوي، خو بهرحال اوورآل په دا سیمې پاره د افغانستان د حکومت پاره زویم چې دا ډېره غټه خبره به چې دوی بایډن دلته ورسره لیدل کتل وکړي.
نو پیر سی وایا داسې ګمان کوي یو څېړونکي سوای چې آیا په دې سفر کې به د سولې راتلونکي خبرو باندې هم داسې کوم پلان به ورته جوړیږي، چوکاټ به ورته جوړیږي او که څنګه، او د دې تر څنګ د امریکا د مالی مرستو په اړه به آیا د افغانستان سره چې کوم دوی ذکر هم کړی و په دې به هم خبرې کیږي چې افغانستان ته به دوی مالی مرستې جاری وي؟
بالکل، دا به ټول ملاقاتونه به اول خو دوی چې خپل دواړه د هیوادونو چې کوم تعلق ته په هغه باندې به وي. ما څرنګ وویل چې امریکا به دا هغوی ته باور ورکوي چې موږ تاسو سره یو او موږ تاسو به کومک جاری ساتو، او دغسې چې کوم کومک اعلان هغه آلریډي 3.3 بلیونه دوی د افغانستان ځواکونو ته آلریډي هغه سیکورټي چې کوم فنډ ده هغه خو دوی په بجټ شې ورته ایښی دي. دغه نه علاوه په د سولې چې کوم عمل د پاغه باندې به خبره کیږي، خو د سولې عمل چې کوم ده هغه اوس شاید طالبانو په لاس شه ده، باید چې هغه طرف نه اوس داسې ګامونه واخلل شي چې هغه دزبندي وکي، یا د چې کوم استنبول دا خبرې دي هغه لپاره په هغه شه د شرکت اعلان وکي، نو ما په خل زیات چې کوم دغه په طالبانو په لاس شه ده او چې هغه څه کول غواړي یا څه غواړي او څه به کوي دلته به چې کوم دا ما په خیال زیات به دا هغه وي چې افغانستان حکومت سره چې مرستو په طریقې دوی وژغېږي او بنیادي دا پیغام به ورکوي امریکا چې موږ تاسو سره ولاړ یو.
پیر صاحب خپله تاسو یادونه وکړله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وار له مخه کله چې دغه خبره واورېده چې افغان ولسمشر او د سولې علي شورا مشر عبدالعبدالله به دلته راځي سفر به وي د دوی او د ولسمشر جو بایډن سره به لیده کاته وي، نو هغه په خپله هم ویله چې افغانستان ته په کار دی چې بیا هم په پاکستان باندې تور پوری نه کی د جنگ او په دې کې د ښکېل یا په طالبانو باندې د فشار راوستو په اړوند. آیا تاسو ګڼئ چې د دغه ملاقات په ترڅ کې به په پاکستان باندې امریکا کوم فشار راولي سیاسي او که څنګه؟
نو پاکستان خو فشار آلریډي امریکا خو ورته وایي، امریکا ډېر مخشنه دا غوښتنه کوي او ورته وایي چې په کار ده چې پاکستان د نور هو کې زلمی خلیلزاد چې دلته کوم په سنټ شي په نور ځینو شي هیرنګ شي چې د کومې خبرې کړې دي په هغه شي دا ویلي دي چې پاکستان د مشرانو سره موږ په رابطې شو او هغوی باندې موږ دا فشار اچوو چې هغوی د نور هم وکړي، او نور مطلب دا ده چې ډزبندي دې وکړي په طالبانو باندې او خبرو ته د افغان حکومت سره دې خبرو ته سم کښېنه وي. نو یو خو به دا وي، خو بهرحال امریکا به څه کوي څه به نه کوي، خو کم از کم دا اندازه شته چې څرنګه شاه محمود قریشي خبرونه پته لګي چې افغانستان به خامخا د امریکې ته وایي چې پاکستان باندې باید چې فشار نور هم زیات شي، او افغانستان دا خبره هر چیرې کوي. اشرف غنی نن هدا خبره کړې ده، برطانیې یو وفد ورسره ملاو سوی ده په هغه شان دا خبرې کړې دي چې پاکستان یو ډېر مهم رول ده او پاکستان په جنگ شي او په امن شي په افغانستان شي، او باید پاکستان د هغه وکي چې کوم دی وایي، او پاکستان دا وایي چې موږ په امن او په سوله شي افغانستان حکومت مرسته کوو، نو چې کوم ژمنې دوی کوي په کار ده چې هغه عملي کړي.
ډیره مننه پیر صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شریکه کړه.
ډیره مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساتا.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د ډی وی خبری خبرونه ګورئ او اوري. تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ، او که کومه ستونزه لرئ دغه چینل نشئ نیولی. تاسو کور ته نږدې کوم هم چې د ډیش ټی وی مستری وي، هغوی سره اړیکه ونیسئ او تاسو به هغوی د دې طریقه در وښیي چې څنګه کولی شئ دغه چینل په خپل کور کې ونیسئ او ووینئ. زو دا مهال د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې امریکا افغانستان ته تندروي د ختمولو او په جنگ ځپلي هیواد کې د استحکام لپاره راغلي و، خو نږدې د شلو کالو وروسته په دواړو مقاصدو کې ناکامه پاتې شوې ده. راځئ چې تفصیل یې د امریکا غږ په ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د اتوار پر ورځ د خبری ادارې APسره د یو مرکې په وخت حامد کرزی وویل چې دا وخت انتها پسندی په افغانستان کې په لوړ مقام ده او نړیوال ځواکونه شاته یو تباهي پرېږدي. حامد کرزی د مرکې په وخت وویل چې نړیوال ځواکونه شل کال وړاندې په ښکاره مقصدونو سره افغانستان ته د تندروي په خلاف د جګړې او استحکام راوستلو لپاره راغلي وو، خو نن توندلاریتوب په لوړه کچه موجود دی او دوی ناکام شوي او په برخه یوازې جنگ او ځپل کام او بدنامي رسېدلې ده. د افغانستان صدر اشرف غنی د صدر جو بایدن د ځواکونو د اعلان وروسته ویلی د امریکا د صدر د اعلان هرکلی کوي او ویلی چې افغان ځواکونه دا صلاحیت لري چې د افغانستان او اولس دفاع وکړي شي. د افغانستان صدر حامد کرزی د APسره د مرکې پوښت د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې وایټ هاوس وای افغان ولس مشر اشرف غنی او د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله به د رواني اونۍ په اخره کې د امریکا سفر کوي او په وایټ هاوس کې به د صدر جو بایدن سره ویني. د وایټ هاوس وایاندې جنساکی د اتوار یکشنبه په ورځ وویل چې بایدن د افغان مشرانو هرکلی کولو ته سترګې په لاره دی او هغوی ته به دا یقین ورکړي چې د فوجیانو د راوتلو سره به له جنګ ځپلي افغانستان سره د امریکې سفارتکاري اقتصادي او بشري ملاتړ جاري ساتي. حامد کرزی د APسره د مرکې په وخت باندې وویل موږ ټول افغانان خپله ناکامي تسلیمو، خو نړیوال قواوې چې له کوم خاص مقصد لپاره دلته یعنی افغانستان ته راغلي نو پوښتنه یې وکړه چې دوی اوس موږ په څه حال کې پرېږدي. هغه وویل دا وخت په مکمل توګه باندې بدنامي او تباهي ده. حامد کرزی د چا چې د صدارت په 43 کلنه موده کې د امریکا سره د نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پرېښودو په سر اختلافونه وو، د مرکې په وخت وویل چې موږ به د نړیوالو ځواکونو په غیر موجودګۍ کې په ښه حالت کې یو او د حامد کرزی په خیال موږ لبا د خپل هیواد د دفاع او د خلکو د ژوندونو حفاظت کول وي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
نه صرف چار ساده نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د مهال زو د ایران اولوري تشیر چې په روسي کې ټاکنې وشوي او په دې ټاکنو کې ویل کیږي چې سختدریزه صدر ابراهیم رئیسی ټاکل شوی دی چې د ایران په نیوکلیایی پروګرام یا په اټومي پروګرام باندې شروع شوی نړیوال مذاکرات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوی دی. راځي چې په دې اړوند نور تفصیل د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې واورو چې د امریکا غږ خبریال تیار کړی دی.
د ایران په انتخاباتو کې د سختریزه ابراهیم رئیسی منتخب کېدل په داسې وخت کې شوه چې د امریکای صدر جو بایدن ویل دي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د جنوا په وروستۍ غونډه کې د ایران په معاملہ خبرې کړې وې.
د امریکای او د روس د دواړو په مفاد کې چې دا یقیني کړي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي، موږ په دې اړه د یو بل سره په کار کولو سلا شوي یو.
کال 2015 کې د ایران سره په شوی لوزنامه کې د بیا شاملېدلو په اړه خبرې د اپریل په میاشت کې شروع شوې وې. جوائنټ کمپریهنسیو پلان اف اکشن په نامه د دې لوزنامې تر مخه په ایران لګیدلي بندیزونو کې د کمی راوستلو په سر ایران په خپلو اټومي هلو ځلو ځینو بندیزونو لګولو ته سلا شوی وو. کال 2013 کې صدر ټرمپ امریکا د دې لوستنامې نه راویستلې وه او په تهران یې د امریکې بندیزونه بیا پر ځای کړي وو. ایران هم په ځواب کې د لوستنامې لاندې د خپلو ژمنو نه پشا شوی وو. امریکا د استرالیا ویانا ښار کې د دریم کړو په مدد سره ایران سره خبرې شروع کړې دي. د پنځو ملکونو سفارتکار د دوی ترمنځ خبرې شریکوي. د ایران خارجه وزیر ویلي دی چې د نوي صدر د سوګند پروتوکول وړاندې سخت کال لوزنامه کتلې شي. وایټ هاوس په مذاکراتو کې د پرمختګ خبره نه کوي خو داسې اشاره ورکوي چې مذاکرات د خې په لور روان دي.
زه به دا وایم چې د پابندیو او د ایران لخوا د جوهري ژمنو په ګډون یو شمیر اهم موضوعاتو باندې لا خبرې به جاري وي، خو په ویانا کې خبرې اترې ښه اړخ ته روانې دي.
د اتوار په ورځ مذاکرات کارو د خپل حکومتونو سره په دې اړه د خبرو اترو لپاره مذاکرات زندګودي دي او د بیا شروع کولو نیټه یې هم نه ده ټاکلې. ایران وایي جوهري پروګرام یې د پر امنه مقصدونو لپاره دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د پښتونخوا ولوري ته چیري چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان وایي چې پلار یې وژل شوی دی. هغه تور لګوي چې پلار یې ریاستي ادارو وژلې دی، خو په سمدستي ډول د پاکستان د ریاستي ادارو یا د حکومت لخوا دغه تور ته کوم اخبارګون مخته نه دی راغلی. تفصیل یې تاسو ته فضل عزیز راغونډ کړی دی چې په دې مرکه کې د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان سره خبرې هم کړې دي.
د عثمان خان کاکړ سره د کوټه نه کراچۍ ته راغلی ډاکټر صمد خان پانیزی وی ویډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې عثمان خان کاکړ د کراچۍ په شخصي روتون اغا خان کې په حق ورسېدو.
تر دا اوس پورې ټریټمنټ روانو پینځه ټکی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر عبدالرحیم زیارتوال په 13 جون وی ویډیو ته ویلي وو عثمان خان کاکړ د 13 جون په ماښام په کوټه کې په خپل کور کې هغه ته برین هیمریج شوی یا د مزغوره گیشلیدلې او دغه مهال هغه په کوټه کې دننه په ټلیفون خبرې کولې چې را غورځېدلې او په سر لګېدلې وو. ډاکټر صمد خان پانیزی لدی وړاندې وی ویډیو ته ویلي وو په کوټه کې د عثمان خان کاکړ د سر عملیات یا اپریشن شوی خو هغه په وینټیلیټر اچول شوی وو. په 19 جون عثمان خان کاکړ په هوایي جهاز یا ایئر ایمبولنس کې کراچۍ ته وړل شوی او په اغا خان روغتون کې یې درمل روانه وه. د عثمان خان کاکړ د کورنۍ په وینا هغه د زده کړو په وخت د تحریک استقلال نه سیاست پیل کړی او بیا د پوهنتون په وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن کې شامل شوی او بیا په 1988 کال کې هغه د پښتونخوا سازمان لومړی سیکرټر ټاکل شوی وو. هغه د زده کوونکو سازمان د مشرې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې په صوبایي عہدو پاتې شوی وو. هغه په کال 2015 کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا سینیټر منتخب شوی او په کال 2020 کې هغه د سینیټرۍ څخه ریټایرډ شو. عثمان خان ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې بیا 12 ټولګي په ساينس کالج کوټه کې ویلې وو. وروسته هم د کوټې د ساينس کالج نه ګریجویشن کړی او بیا د بلوچستان لا کالج څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړی وه. عثمان خان کاکړ په 1988 کې د بلوچستان ضلع د کلی سیف الله په تحصیل مسلم باغ په هوانی هندو باغ کې زیږیدلی وو. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال همزو بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر عثمان خان کاکړ ولوري ته چې نن د کراچۍ په شخصي روختون آغا خان کې په حق ورسېدو او په هیواد د نن او د هیواد بهر پښتونو مشرانو پرې سخت خفګان خودلې دي. په استودیو کې را سره مل شوې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د هغوی څخه به د عثمان خان کاکړ د شخصي ژوند په اړه ځینی تفصيلات خلو او پښتني وکاو. سړي مشه په خیر اغلی کاکړ
ډیره مننه منزه شهید کور ودان
کاکړ سه به ک د لیدونکو سره لګوندې د عثمان خان کاکړ شخصي ژوند په حق له معلومات شریکې تفصیل ورکې څنګه یو شخصیت درلودل
ډیره مننه عثمان خان کاکړ لکه څنګه چې د هغه مخالفین هم وای ډیر ملنساره خاکی پایا شخصیت درلود او سیاست کې چونکې ډیر زیات فعال او هم دغه فعالیتونو او خپل خاص دریز باندې ټینګ پاته کېدل او په هغه باندې بیا دلیل ویل او دا ثابتول چې د دلیل سم دی په دغه حواله سره هغه په ټول پاکستان کې بلکې په افغانستان کې هم ډیر نوم درلود او د دې سره سره هغه ته ډیر زیات په احترام باندې کتل. زه به وړوکی مثال درکم. مثلا د پاکستان په سینټ کې د هغه د مړینې په حواله سره خبري هم سوي دي. په خپل د پاکستان سینټران چې د پاکستان پیپلز ګوند سلیم منډوی والا دی هم دغه رقم د دغه ګوند شهادت اوان دی د جمعیت علما اسلام کامران مرتضی او د مولانا فضل الرحمن صبرور مولانا عطا الرحمن هم دغه رقم سید یوسف رضا ګلانی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم دی هغه هم خبرې کړې دي او غوښتنه کړې ده چې د مړینه داسې طبيعي مړینه نه ده قدرتي نه ده د وجل سعودي او باید تحقیقات وسی. دا په خپل نن د پاکستان په سینټ کې د خبرې سوي
بالکل او د هغه زوی خوشحال خان هم په روسي کې دغه تور لګولې چې دغه پلار وجل شوې دی او په ریاستي دارو باندې تور لګولې
نو سپدې کې بیا د هغه خپل ډاکټر هم د خبره کړ د سمد پانیزي چې د مړینه داسې مرموز حالت لري. هغه وایي چې د غزارېدو څخه د چا پر سر باندې دومره ژور زخم یا ټپ نسی جوړېدل. نو عدد د شخصیت په حواله سره خبره کوله چې یعنی د مخالفین چې د پاکستان کې زیاتره هم چې مخالفه ګوندونه دي یا د دې سیاست یا د ایدئولوژي سره مخالف دي لکه د پاکستان تحریک انصاف د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان هم په سینټ کې دا ویلي دي چې کڅه هم هغه سیاسي اختلافات درلودل له عثمان خان کاکر سره خو د هغه شخصیت سره هیڅ اختلاف نه درلود او د هغه د شخصیت احترام کاو او هغه خپل په ایدئولوژي باندې ټینګ ولاړ. نو دا عثمان خان ځکه هم د عزت او محبوبیت پیدا کړ پر شاوخوا او د افغانستان خواته د پاکستان خواته په پښتنو کې چې خپل په دریز باندې ډیر ټینګ او سی خبره کوله چې ځینې وخت به امکان لري چې ډیرو سیاسي مشرانو نه سوی کولای.
کاکر سه به ګومان کوم کنه غلط شوی عثمان خان کاکر ستاسو په یو یونیورسيټي کې هم وو او څنګه شخصیت د لودو د دې تر څنګ دغه تعلیمي بیک گراوند سو او سیاسي ژوند ته څنګه ګوري؟
شپېته کلن عثمان خان کاکر چې په 1901 شپېته کې په مسلم باغ کې زیږیدل و هغه خپل زده کړې په خپل ابتدایي زده کړې په مسلم باغ کې کړې ویل هغه ورسته د کوچ په ساينس کالج کې سبق وای او بیا له هغه ورسته د قانون ډیگری ترلاسه کړل په 1908 کې او هم په دغه اته اویا کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي یا ایالتي مشر وټاکل سو د په یونیورسيټي کې نو زه په ساينس کالج کوم د تر ما ډیر سینیئر په هغه شپو کې او د یونیورسيټي صدر هم د پی اس او او د وکتل سي د پی اس او د غړو پر روزنه کې هغه ته سیاسي روزنه ورکول په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سټوډنټس یونین د بحالیو د پاره هم د ډیر مبارزه کړې او په سیاسي توګه دومره روزل ساوي و چې د ویژن ډیر صفه بالکل ښکارا لیدلوري چې ورته وای هغه ډیر صفه او بالکل واضحه په خپل دریز او د پښتون کام په سیاست او د پښتون کام په ستونزو باندې ډیر زیات پو هم دغه رقم په افغانستان کې چې سره واندی په هغه باندې ډیر زیات ژور نظر درلود او د دې لپاره مبارزه هم کوله او تر دا حد پورې چې یو ورځ په انټرویو کې موږ سره په مرکو کې راتلی موږ اکثرا د سره خبرې کولې دومره ملنسار چې زنګ به ورته وي د بول چې سامه ده نصیر اوروره زه تیار یم کنه او بلاله چې له د سره به ملي دل ز سو واره کوټه ته تللم د سره ملاقاتونه سوي دي نو د کتاب ډیر خوشاون کوي یو ورځ ماته ول ډیر کاست می در باندې کې چې تاسو ډیر زیات کتابونه ویلی کنه نو مول په امریکا کې دومره وخت نه چې سړی دومره کتابونه وای نو بیا به د کتابو د سی غشتنه کول چې پلانې کتابو پلانې کتاب نو ز چې بتلم دل به می دوا درې د سی تازه چاپ سی کتابونه د مختلفو موضوعاتو د مختلفو
ډیر زیات مینه فکر درلود بالکل ډیر مننه کاکر صاحب چې دا ټول تفصیل مو درلیدونکو سره شریک
کړ مننه تاسو خم
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مهال همزو د عثمان خان کاکړ د یوې مرکه ولوري ته چې د مړینې نه مخې د آشنا ټلویزیون خبريالې شهناز نفیس سره د افغانستان په اوسنی حالاتو باندې او همدارز د پاکستان په سیاسي اوضاع باندې خبرې اترې کړې وې نو دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوم
خبر دا د سیدا سیمانه درې څلويش کال په ومانه باندې بیا په دومه مراله کې بیا شل کال سیمانه دا پالیسی د پاکستان غ منفي و د افغانستان په تاوان و دا ګرد کوتون حالت و او س بیا دا نه نوستا څه خیال دې دا بیا مثبت نو د دې هیڅ امکان نشي دا به مثبت د دې هیڅ امکان نشي د دې زمواري د یونایټډ نېشن ده ملګری ملتونه ده او دا غوي ممبرز یوادونه ده د غړي یوادونه د زمواري جوړیږي او په دې کې معنا کوم کوتونه افغانستان کې مذاکرات او د مذاکرات لاره د مستال کول غواړي دا د غوي په زمواريانه کې راځي د افغانستان ټول ګاونډیان چې دي دا بل دې خبرې ځه باندې هیڅ په افغانستان کې مداخلت نه کوي هر ګاونډي چې دي او د دوی کمی غشتنې دي او زما خدای ټول دا رائے ده چې افغانستان کې تراغو پوری به مداخلت رواني او امن به ثبوتاش کیږي تر څو پورې د اسلام آباد غوښتنې مطالبې سره دا نه منسي
او خسته دي ا مطالبې غوښتنې
ورا خو ستود افغان ته معلومه ده دوی پر کابل باندې د خپل خوشي حکومرانی غواړي د افغانستان ټول خارجه تعلقات سي دي هغه د اسلام آباد تابع کول غواړي لکه د فرنګي سکه پالیسی و فرنګي استعمار فرنګي سامراج کوم پالیسی و هغه پالیسی د دوی ده د پنجاب ده نو ستر روسانو ته حق نست امریکانو ته حق نست ناتو ته حق نست نو پنجابی تم په کاریس په افغانستان کې د حق نه ای چې هغه معنا د خپل خوشي حکمرانی د خپل خوشي خارجه پالیسی سره د یالت مسولیت کی او په دې کې دا دی چې دوی مانا ځینې داسې مشکار کیږي چې داسې پټ غوښتنې دي چې د مذاکرات مخته نه دي ساده دوی غوښتنې چې دي لاغه خوازه مانا هغه ته ریسپانس نسته نو په کار د دې افغانستان یو آزاد مستقل ایواد دی هغه خپل ځان ته قانوني اساسي لري په هغه کې هیڅوک مداخلت ونه کی افغانستان پکار دادې چې ځان ته په خپل خوشه پالیسیانی جوړی کی او د جهان د ځمواري جوړیږي د ملګری ملتونو د ځمواري جوړیږي چې له دوی سره مرسته او کومک وکړي هغه ماشیا والا باندې د کاغه نور د دارو د مضبوطه کولو غدا دا د غوي ځمواري جوړیږي دوی هغه خپل مرستي مانا روانه وساتی جاری وساتی بلکې وسره زیاتی کی دام د نړۍ د وادونو دا ذمواری جوړیږي سره سیکورټی کونسل کې د نن علاوه بعد چې کوم قرارداد پاسو دا په جان کې په بخی د ګوتو په شمیر قراردادو کې د دا په ټول دنیا په دې اتفاق وکړي د افغانستان کې به دشرغردی ختم کیږي مداخلت به ختم کیږي افغانستان کې به ادارې جوړیږي اور افغانستان په خپل پښو باندې درو اور افسوس دا دی چې د ملګری ملتونو هغه د سیکورټی کونسل چې کوم قرارداد او پریکړه ده پر هغه باندې بشپړه عمل درآمد نشو افغانستان یو آزاد مستقل هیواد دوی پیژي خپل کار پیژي پاکستان په کار دا دی خپل ملک دننه چې معنا دلته د پښتون د بلوچ د سندی د سرایکی معنا دلته پښتنې دي مطالبې دي ډیمانډز دي قومي برابري د پارلمنټ او د آئین بالادستی او د میډیا ازادي او په الیکشن کې شفافیت او مداخله سیاست او الیکشن کې د اسټابلیشمنت مداخلت بندول صدا کې مې غوښتنې معنا د پښتانه او د بلوچ د سندی د سرایکیانو پی ډی ایم اپوزیشن د ګورو کې مې غوښتنې دي په کار دې ته توجه ورکول سي دا انتخابونه تنظیمونه چې دي دا له اویا تر پنځه اویا پورې دي دا خپل سټیټ وی ریاست وی د ریاست ادارې وی اور دا بھی په اخباراتو کې مرکړی دی ورځپاڼې کې او میډیا باندې مرکړی دی پارلمنت کې په وار وار باندې وړاندې کړی دی چې له اویا تر پنځه اویا پورې دا تنظیمونه دي او دوی وایي پر دې باندې موږ پابندیانې لګوي مگر خبره دا ده دا د دې تنظیمونو بنیاد څه دی دا ماشاءالله حکومت یې شوی
د جی وی ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د جاني خیل مشرانو د عثمان خان کاکړ د مرګ له کبله اسلام آباد ته احتجاجي تاګ خپل اتر درې وشتم جون پرې ځنډولې دی. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیچنی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پښتونخوا بنو ضلع په ځاني خیلو کښې نن په دوه ویشتمه ورځ هم د ځایي مشر ملک نصیب خان د مړي تابوت سره ولسي پرلت دفام لري او احتجاج کوونکي وایي په سیمه کې غوښت نه منل کېدو سره دغه احتجاجي پرلت اسلام آباد ته د تلو تیاري پوره کړې او نن ماښام به د وخت او نیټې اعلان کوي. احتجاج کوونکي د وژل شوي مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کښې د امنیت ټینګښت غوښتنې کوي او وایي دوی سره د مارچ په میاشته کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان چې کومه ژمنه کړې وه هغه دې عملي شي. خو حکومتي چارواکي وایي د پرلت کوونکو ته د بنو ضلع او صوبې حکومتي چارواکو د دوی غوښتې منلو باور ورکړی خو ځینې عناصر دوی بېلارې کوي. د پرلت یوه مخور مشر ملک مویز جاني خیل وویل دوی غوښتې په علاقه کښې نه اورېدل کېږي او نه پاکستاني مطبوعاتو کې ځای ورکړلی کېږي ځکه دوی پوره تیاري کړې چې دغه پرلت د مړي سره اسلام آباد ته وغځوي. هغه وویل دوی پوره تیاري نیولې د اوبو ګاډو او د خرڅ خوراک لپاره د پیسو انتظام برابر کړی او نن ماښام به د جاني خیل کام حتمي پریکړه وکړي. ملک مویز وویل دوی په علاقه کښې د امن په ځای کېدو غوښتنه کوي خو د دوی د امن د غوښتنې منلو په ځای حکومت د دوی پر ضد مقدمه درج کړې او لارې ورپسې بندې کړې دي چې د تېرو دوه ویشتو ورځو راسې علاقه د خوراکي توکو او نورو بنیادي ضرورتونو د نشتوالي سره مخ ده. هغه وویل حکومت د امن پر ځای کېدو لپاره د کربونو روپۍ لګولو دعوې کوي خو تر اوسه دوی د امن غوښتنې ته څه سنجیدګي نه ده ښکاره شوې. زیاته کړه دوی په خپله علاقه کښې نور نه امنی نشي زغملی.
دا نور خل ته ویلر سره پزوب کړای دی خو دې خپل یو خل ته نو په چا دا چې دې په خپله ژبه کښې سره غږېدلی وای ریاست ته ادارې دي حکومت دمره خرچاتې کړو په اردینه خرچاتې کړو موږ خپل امن غوړي خالي داسې یوه ټوکړه دو په دا کښې امن غوړي په دا کښې دی موږ ته امن نه شي جوړولی. دا مړه غلا دي ده چې هره ورځ ځینې خیل مرېږي هره ورځ ځینې خیل یې مشران مرېږي هره ورځ ځینې خیل یې ماشومان مرېږي هره ورځ ځینې خیل تور سره چغېږي.
د پرلت یو بل مشر ډاکټر ګلالم وزیر وویل دوی سره حکومت په تېره اونۍ کښې دوه ځله رابطه کړې چې په کښې د صوبې د صوبایي پارلمان غړی او د صوبې د ټرانسپورټ وزیر شاه محمد وزیر هم د صوبې د اعلی وزیر محمود خان په استازیتوب ورغلی و. هغه وویل وزیر ته دوه ورځې وخت ورکړی و چې دوی غوښتي د صوبې حکومت سره شریکې کړي. که ومنل شوي دوی به احتجاج ختم کړي او غوښتنې نه منل کېږي بیا دوی ته واپس د راتلو ته اړتیا نه لري. ګلالام وزیر وویل تر اوسه دوی د صوبې حکومت څه ځواب نه دی کړی ځکه مجبوره شوي چې اسلام آباد ته لاره یون وکړي.
عملی کار نوی کام دا خبره کړی دو دغه دار نه د جرګې په لاس کې ده نه ما په لاس کې نه ده بل مشر په لاس کې ده کام دا وی چې عملی کار وکړي که په دې باندې موږ سپور و میا سی کال کښینو او پاس نه در درو چې و دیر لارو شي یا عمران شي یا بجوارو شي چې موږ تک عملی کار نشي کولای موږ هیڅ نه دی په چارې کې موږ د زړه سره ملاقات او خلاصونه ورکو.
په پرلت کې ناس یو بلتن ادرامان وزیر اول د احتجاج ته پزرګونو شمیر خلق د پوره تیاری سره رانسیدلی. هغه تور پورې کړو چې د ټوچی پل په سیمه کې دوی په سیلاري تړل شوی دي او په کوتکونو او اوشکو ویونکو کې سنو سنبال د سلګونو پشمیره پولیس پر ځای کړی شوی دی.
چې څومره پولیس ته د هر ضلع نه پولیس په ډېر ګاډ ته ډاډ دی ټوچی پل ته روغلی دی چې دوی سره انسوګیس لټي چاري سامان هر څه دوی بیا په د کوم باندې مظلوم کوم باندې د تصدد نیت دی.
وایي صف امریکا ډیوه په سیمه کې حکومتي چارواکو سره تماس هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. ځینې حکومتي سرچینو وویل د احتجاج کوونکو سره د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو د لارې خبرې شوې د دوی غوښتو منلو باور ورکړی شوی خو په احتجاج کې ځینې عناصر دغه کسان بې لارې کوي. دا یادونه ده چې جانخیل د مارچ میاشت کې هم د څلور تنکو هلکانو د وژل کېدو وروسته اسلام آباد ته لاریون پیل کړی و خو وروسته په بنو سیمه کې د صوبې اعلی وزیر دوی ته په لیکلې بڼه د دوی غوښتنو منلو باور ورکړی و چې بیا دغه احتجاج کوونکي بیرته واپس شوي و او مړی یې خاورو ته سپارلی و. ادنان بیټنۍ، ډیوه، بنو.
د ډیوې ګرانو لیدونکو، زو یو بل مهمه ریپورټ ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې یې 6.1% خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین لګولی دی او د صحت چارو کارپوهان وایي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پکار دی چې ضروري ده چې 80% خلکو ته په صوبه کې واکسین لګول شوی وو. راځئ چې تفصیل د ارشد مومند په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت شمیرو تر مخه تر ټولو زیات 43% واکسین د شپیتو کلونو تر یو کم او یو کالو تنانو ته لګیدلی دی. د 50 یو کم شپیته او د او یو کلونو زیات 10% کسانو ته واکسین لګول شوی دی. د ډیو سره شریک کړی شوی شمیرو کې په مجموعي توګه ښودل شوی چې په صوبه کې 6.1% تنانو ته د کرونا ضد یو یا دواړه واکسین لګول شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاته فیصدي په چترال او تر ټولو کمه په شمالي وزیرستان کې ده. د خیبر پښتونخوا د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر زبیر ظاهر وایي د وکسینو لګولو دا پروسه ډیره په قلار روانه ده. اکثر له خلک د بې بنیاده افواګانو له وجې د وکسین لګولو نه ډډه کوي. نوموړي ویل د وایرس د خورېدو مخه نیولو لپاره ضروري ده چې نږدې 80% آبادۍ ته وکسین ولګول شي.
نو عام تکیداده چې 80% خلکو ته واکسین پکار وي چې هغه ته واکسین ولګي نو هغه نه بعد به هارد امیونیټي کریئیټ شي لکه په سلو کې به اتیا کسانو ته دا واکسین لګي. موجوده وخت کې چې زموږ کوم رفتار دی دا مطمئن واکسین نه دی لکه دا ښه نه دی. نو دا وایرس درې څپې رالی نو چې کومه چپه وي هغه نوې چپنه ډېره خطرناکه وي. نو که خدای مکړه دا څلورمه چپه راله نو دا به د نورو نه خطرناکه وي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په شلم جون په صوبه کې 192 د کرونا کیسونه ریپورت شوي او وو کسانو د دې وبانه ژوند له لاسه ورکړی دی. تیمور سلیم جګړه په ټویټر لیکلی د مثبتو پیښو کچا 1.1% ته راکوزه شوې ده. نوموړي ویلي دا د درېمې څپې تر ټولو کمه کچه ده او په هسپتالونو کې د مریضانو شمیر هم تر ډېره حده کم شوی دی. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونا په اړه ویان ډاکټر اکرم خان ډیوه ته ویلي د واکسینو دپاره 1500 مرکزونه د وړاندې نه پرانیستي دي او 300 نور په نږدې ورځو کې پرانیزي او 45 موبایل سنټر یې هم جوړې کړي دي چې ورسره به د کورونا ضد واکسینو لګولو پروسه نور هم تیز شي.
تقریبا 45 پورې زموږ موبایل ګاډي دي چې هغه ځای په ځای دي او خلکو ته ویکسینیشن ورکړي. دا زموږ ماس ویکسینیشن سنټر دي سو 30 پورې دي ٹھیک شو جی او ډېر رفتار ورس تور زیاتی نو خلکو ته زمان خاص دي چې دا ویکسینیشن وکي او زی خلکو خو بغیر رجستریشن هم ورکړي چې به ستاسو دار چې خپل شناختی کارت 1166 تولېږي او ځان رجستر کړي او خپل کور سره جوخترین سنټر ته لاړ شي ته ویکسینیشن وکړي.
د پاکستان د کورونا د مخنیوي د قومي کمیټې یا ان سی او سی شمیرو تر مخه 2,26,000 تنانو ته ویکسین لګول شوی او ټول 1,10,000,000 زیاتو خلکو یو یا دوه د کورونا ضد ستنې لګولې دي. خو د صحت چارو کارپوهان وایي د پاکستان مجموعي آبادۍ ته په کتو د ویکسینو لګولو دا شرح ډیره کمه ده او د وبا څلورمه چپه هم امکان لري، کومه چې به د درېمې څپې نه ډیره خطرناکه وي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډی وی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، دا مهال زو د یو بل ریپورټ ولوري ته چې د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری نن سهار د کورونا ناروغۍ له امله ومړ. په دې د هغه په یاد باندې او د هغه د فاتحې لپاره په چمن کې هم پښتانه راغونډ شوي وو او یاد غونډه یې لمانځلې. دا راځي چې دغه ریپورټ چې نعمت الله سرحدي تیار کړی تاسو ته په ګډه سره وړاندې کوو او په ګډه به سره وکړو.
چې خپل د وطن د نو رالولو په معنا کوم شاعري وکړه او لسته کوم پویو او دغه ورکړه چې په دې وطن کې چې کوم دوست او دښمنی ور په ګوته کوي، نو په دغه اړ کې عبدالله مقری د شعر په ژبه د خپل وطن او د خپل ولس ډیر شایسته خدمت وکړي او الله تعالی دې پر دور همیشه الله تعالی دې د مغفرت وکړي. نو عبدالله مقری په خپل ټول ژوند کې داسې یو غزل نه ویل چې هغه مجازي وي، ټول هغه شاعري د وطن او د ولس د غمخواري په معنا واده دا شاعری او غزل وویل.
د ټولو درمخه د عبدالله مقری ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. عبدالله مقری واحد هغه شخصیت ولو چې خپل ټول عمر د افغان ملت د یو ښه سباوون د پاره، د افغان ملت د لر وبر افغان ملت د پاره د شیر په ژبه باندې د کم خدمت وکي، د دې انتیا نسته. موږ په ټول افغان وطن کې کلر دی کبر دی، موږ په عبدالله مقری باندې ډیر پریشان یی، ډیر په غمجن یی. خدای پاک دې ودته مغفرت وکي. عبدالله مقری ډیر ښکاله وګرد افغان ملت د شیر په ژبه باندې نسیت وکي.
عبدالله مقری ته خدای جنتونه ورکي، پښتو ته ښه خدمتونه کړي وو په شعر او شاعری کې، او ډیر زوره ورګونو کار ولو د پښتنو خدمت یې وکړي، د اسلام ته خدمت وکړي. او خدای پاک دې ودته جنت فردوس په نصیب کړي.
عبدالله مقری صاحب ډیر ملي سندرغاړي وو، زمرد وطن د لور بر افغان چې کوم دی خواته پښتانه پراته دي کوه خواته دي، د ټول لپاره یو سندرغاړي نه بلکې یو ملي نغمګار وو چې ټول وطن ته پیغام ورساوي. یو هغه پیغام چې هغه کې در د وطن د مینی او زموږ و ځوانان ته یو داسې د سبق او د ښه پرمختګ د لارې او د پښتون وطن د ملي وحدت لپاره ډیر ملي نغمې او سندرې وویل. د دوسره موږ ډیر بی انتشا مینه درلودل او زموږ وسوم مینه وسلر. د عبدالله مقری وصیت نصیحت دا ټول موږ ته په سندرو کې رالی، ځکه چې ما په ټول ژوند د عبدالله مقری سر لاس نه دی ملاو کړی، نه مالی دل دی. زه دومره مینه ناک یم چې زه وسوم د دوه आवाज چې کوم ټیم زه سم دا سندره دوه بالکل زما لپاره ویل.
تاسو دغه ریپورت واورید چې په چمن کې هم پښتانه د هغه لپاره د دعا او فاتحې لپاره راغونډ شوي وو. عبدالله مقری تیر ورځ په کابل کې د کورونا رنځ له امله ومړ. دا مهال زو د مردانه ولوري ته چیرې چې د موخه په نامه کلتوري لوبه ترسره شوې ده، راځي چې په ګډه سره دغه ریپورت وګورو. ریاض حسین تاسو لپاره تیار کړی دی.
د یوسفزی امن مخی دا مقابله په مردان ویلا کاټلنګ تحصیل کې را جوړ کړی شوې وي. په اخیری مقابله کې د بونیر دلی بازارګې لوبډلې د بابوزه لوبډلې په مقابله کې په یو گزار کامیابی تر لاسه کړه. د روایتي لوبې مخی دا مقابله د روان میاشتې په 14 منټه شروع شوې وي او په دې مقابلو کې د مردان دلی کاټلنګ سیمه او بونیر دلی 12 لوبډلو برخه واخسته. په کاټلنګ سیمه پاکستان هاوس کې د دې مقابلو تنظیم کوونکی جاد خان مومنوای دا مقابله په سیمه کې د امن رورولې او یووالي په خاطر را جوړ کړی شوې وي.
دا یو امن ټورنمنت دی او موږ غواړو چې زموږ د رورولې په خپل منځ کې یو اتفاق جوړ شي او اتحاد او یووالي لپاره موږ دا غوښتو چې موږ دا ټورنمنت او دا لوبه را جوړ کړو. دا زموږ یو ثقافتي گیم دی او زموږ د تاریخي د سونو کال تاریخ لري او دا په خوانه په دې علاقه کې په مردان کاټلنګ کې په بونیر کې په سوابي کې دا لوبه کیږي. زما د صوبایي حکومت نه مو د مرکزی حکومت نم دا خواهش ته چې تاسو په دې کې لکار وکړي او د دې موخه دا زموږ کوم پلیران دي د دوی سره غمغسته وکړي.
په سلګونو کال وړاندې دا روایتي لوبه مخه د یوسفزو په سیمه کاټلنګ ثوابه او بونیر نه علاوه په هریپور او اٹک کې هم لوبيږي. په دې لوبه کې د غشي او لیندې په ذریعہ نخ وشتل کیږي او په هر لوب ډله کې لسلس لوبغاړي د دوه دوه گزارونو په ذریعہ نخ ولي او د پان کې نه د دوی شتو پټو په فاصله لسنیم پټو اوچته ټیکه په نخ کولی شي. په دې مقابلو کې د ثوابه مردان او بونیر دلی نه راتلونکي اوسیدونکو نه علاوه صوبایي سرکاري او غیر سرکاري مشرانو هم ګډون وکړو او زیاتره ځوانانو پر روایتي موسیقي ګډاګانې وکړې او د لوب نه خوندونه واخستل. د ثوابه دلی نه راغلی د مخی لوبغاړي حابیل وایي د مخی لوبه د شپاړسمې صدې راهسې په دې سیمه کې دوام لري. خو ډېرې کمې داسې پښتني سیمې دي چې پکې دغه روایتي لوبه ترسره کیږي.
کله سیزن شي نو دا په هر کلي کې په هر راګر کې دارا پیدا شي او جوړ شي مزیدارې خلک جوړي کې به کې دا د دلکی دا ډنګ نه بیا دا ډېر اهم دی. زمونږ په کلو کې داسې خلک بیماران په کورونو کې پراتی چې ډاکټران را پانه سي دا ډولکې را پاسې مخ میدان تیرا ولي دا ډېر لوی اهمیت دی چې کله د مخو سیزن شي کنه زمونږ هسپتالونه شاړ شي او زمونږ میدانونه ودان شي چې په کومو کلو کې نشته راشي چې کومو کلو کې شته هغه کې ځان شامل کړي او لګ لګ چل زکه دا په دې ملک باندې بیا خوره کوي څنګه په خوا په دې ملک باندې دا تیرې شوې ده.
د دې مقابل ورستو په لوبغاړو کې انعامونه هم تقسیم کړي شول. په خیبر پښتونخوا کې ګنشمیر روایتي او کلتوري لوبي په ختمه دوروانې دي. خو د خیبر پښتونخوا په مردان ثوابه او بونیر ضلعو کې دغه روایتي لوبه مخه ژوندې ساتل شوې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
اغه خواندور ریپورت تاسو ولیدو د محل زو د یو بل ریپورت ولوري ته په سیمه کې د انزرو د میوه وخت دی او د خواندور ریپورت تاسو لپاره ملک وقاص تیار کړی دی.
په یواز مکه چې بار بار یو فصل کرل کیږي نو د هغه پیداوار کمیږي ځکه د 400 دی د اوبخور پزمکو چې الوچه خرمانه او املوک باغونو کې سبزه شروع شوه نو اوس یو وار بیا باغونو تکیږي او نوې میوه په هم تجربه کیږي چې اوس کاروندګرو ته د میوه سبزو په هیر پیر کې د انزر بوټي په لاس ورغلې دي چې په هر پټي او کور کې ځنګلي هم کیږي خو د آمدن خوندورلا د هایبرید ته هم زیات کړي دي چې ډیر ګټور شو. د سرکی محمد طاهر په کال 2019 کې دری جربا انزر کرلې وو. دی وای چې سرکی بالولی او غیر چاپی را باغونه وو چې بیا سبزو ته وړېدل چې اوس سبزې کمزوري کیږي چې دوی متبادل انزر تر لاسه کړي دي.
پروس کالم سنس شو کم تکړه وو پروس کالم سو گزار حال پیداوار کړي او سخ خل خدای نه ډیر خدي او پیداوار هم خدي خرچم په کم ده او خرسی گیم خواه لکه دلتا دا کلی که دا باغ نا تقریبا دا پا 250 پوری دا دی سیل کی گیو کسان رازی اگوی اخلی او بازار توڑی جی.
د سرکی او زمیدار سیراج وای چې شپږ جیربه کرلی دي زیاتوی چې د غنی په پرتلا زیات آمدن ورکوي او خرچه په هم د کالیز فصل پر زد کم کیږي.
نووم کر په دی وجه پیداوار زیات لیکن لکه د غنی آمدن کم دی لکه د کال پسل دی او دا چې دی لکه دا کال پس له خدیمو له درسلور مې سیمه وره کی لکه خف کولې مدن کی یو یو باغ لکه درې جره بچینو 200-200 کیلو کی آمدن یې سیوا دی او خرچم پی نشته.
محمد رفیق چې د حسیب خان باغ کری د باغ نه پدې خوشاله دی چې په دویم کال میوه شروع کړي دا چې نور باغونه درې او سلور کال پس میوه ورکوي. دی وای چې ګرمه زیاتې دو سره د دې میوه هم زیاتیږي.
پدې کې دوه قسمه بوټي دي یو تور انزر دی یو سپین انزر دی. تور انزر چې دی هغه سخت دی لکه بار خلک خوخی گا کې خوخی خو خوګوال چې دی هغه سپین انزر کې زیات دی.
رب نواز وای چې زنګلی انزر هم پیداوار ورکوي او د ترنا فارم هایبرید تو هم یې کرلې دي. د سټرابری کرلې سره تشبیه ورکوي او غواړي چې لکه د سټرابری ورته منډه پرانیزي. دی وای چې شلف لایف یا د میوه جون ډیر زیات دی او د خلیج ملکونو سره د نړیوال ملکونو غټو بازارونو ته تا تازه رسیدي شي.
وړو کې دا سخلنې باغ دی دا په شکل کې مده دي د بوټي لګول شي او سپرلي کې لګول شي. دا بوټي موږ د ترنا پارم نه وروړو د دې ته تور انزر وی تورو غالبا د شیخ شهزاد نوم نه لري نو آمدنی هم خدای دې نور په نسبت یو کل نیم خو پکې دا نور فصل کیږي لکه دا باتینګن یو سبل څه پکې ولر دي غنم پکې کیږي یو سبل څه کل چې بیا بوټي غټ شي نو بیا پکې بل څه نه کیږي
لنډ فائدو کې یو وار بیا چې په دویم کال د انزر بوټي میوه شروع کی او د درو میاشتو پورې وغځيږي خور سره خصمانه نغواړي د میوه شلف لایف یا د میوه عمر یو میاشته وګدیږي او د یو کیلو نرخ د غنی د یو من په زیاته بیا خرسيږي ملک وقاص وائس آف امریکا ڈی ون نیوز چار صدا
جی وی گرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبرونه اولیدله او په څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیدله د دې خبرونه قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو نه خلې اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.